सबूत नहीं आ रहे।
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ترابولم د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یو غونډه کې 14 لشتر لشه 15 دیرش تنه وژلي او تر 200 ډیر نور ټپیان کړي دي راپورونه وایي چې د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی نو ویره ده چې د تلفاتو شمېر زیات شي تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په پاکستان په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پي تر څنګ داعش او د تحریکي جهاد پاکستان په نوم نوې جوړه شوې ډله هم فعالیت کوي د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت یا وربیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متیو لاوی ساده بي قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه ښاغلی بنیت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیو لاوی ساله 115 ورځې راهیسې به له کوم تورا په توقيف کې ساتل شوې او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي و چې نن یکشنبه هم په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا پکتیکا لوګر پکتیا او خوست ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلونو امکان شته د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي د سعودي یو چارواکي د شنبې پورس او اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشو دلو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشي زبه د سره سمندرګي په بندري شارجیده کې وشي او د استرالیا لوی درستیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د وی څرخیالو ته کې د لویدو په پیښه کې ببل شوی وي د جمعې په ورځ نا وخت د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده د الوتکه په هغو پوزي تمرینونو کې برخه اخیستې و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوی و
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د ملګرو ملتونو شمیرې خي چې د 2023 کال لپاره تر اوسه په هرو زرو زیګونونو کې څلور څلوېخت ماشومان لمنځزي د غراز د روختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه میرمن د میندواری یا زیګون لکبل امری که څه هم په خوانی وکلون ته په پام ملګری ملتونه وایي چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کم شوه خو لا هم افغانستان د خپل گاونډیو هیوادونو پرتله د برخه کې خو وضعیت نه لري د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولی ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلیت شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم سټوډیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای شئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو څلوروي ساعته خبرونه لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لاندو څپو باندې اوریدلی شئ. د غراز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لاندو څپو باندې خبرونه لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې. انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوئ او ټویټر پاڼه هم در سره فالو کوئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته. بایدوی چې ګټه اوس دا مار راټی چوي دي، ځکه دا قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او د په کلینیکونو کې خپل خدمات مخته وړي. ولې پراتلونکي کې د سه ادقت تضمین پدې نه کیږي چې څه د هیواد جغرافیایي حالت او څه د ځینی مشکلات چې وجود لري، د دې سره ورته چیرته صحیح پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډیر مواجه شو.
بله، کور مواده غرشین، تاسو لږ زره ستړي معلومه کې لږ زره خیر دم واخلې. زه اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کوم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. دې ته ځانګړې شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندواری پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دی 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي. او په دې برخه کې ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلۍ غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤله ده، سټوډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او مرزې لګ دې ته تام شو چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې څلوروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه. مننه لودین چې په دې مورد باندې یو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نس قابلیت لري او په څنګه کې نور به پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي یا اف اچ اچ فاميلي هيلث هاوس په نامه باندې چې هغه د پاره په دې وروستیو کلونو کې قابلیت ور وزل شولې او په هغه کلو کې د هرې وی د پاره د یو اف پی او د باز نور بل نړی دارو د پانا صحی مرکزونه جوړ شوی دي چې د خپل او کلو او باندو کې فلیری سات خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درېسه ونه پورته دغه هیلت فیسلټیانی لرو چې کلو او باندو کې دي او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلا دپاره موږ قابلیت کلینیکونو کې لرو په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې داسې ده نو بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې 40 ماشومان تلف کیږي. دغه راز په هرو 2 ساعتونو کې یوه مینډواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا لمنځه ځي یا تلف کیږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نوري ناروغي د لامل کیږي چې دغه مور او ماشوم لمنځه لاړ شي او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلیت شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او ماشومانو په مړینه کې درې عمده نقشونه درې برخې ډېر عمده رول لري چې یو په کورنۍ کې د شیزانیکر یا تصمیم نیون کې دی. زمونږ اکثره خلک اوس هماغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي، څه په دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلیت تر دغه لاندې راهنمای لاندې یا تر هغه د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمنګ دا دی چې اوس هم زمنګ اکثره خلک دې ته نه ځریږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل دورځي، چې دا غي د مشکل لپاره کانسپټ هم دا دی چې په افیچونو باندې کار وشي او په کله او باندې کې کلینیکونه دې ته جوړ شي چې دا د اقل هغه نږدې قابلیت تر لاسرسي ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته یې من غرنۍ جغرافیه لرو او د امرینه اکثره په هغه ولایتو کې دي چې هغه غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري چې د لارې لريواله هدا اقل د کلینیکونو سره د دې فاصله په بعضي مناطقو کې 3 ساعته تر 4 ساعته پورې ده او دایو هلته نشي کولای چې په وخت ورسیږي یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري یا دا د چې رسیږي ډیر وخت په لار کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تیری یا مشکل ورته پیدا شوی. او دریم مشکل دا ده چې په هیلت فسیلټیانو کې بعضی طبي وسایل یا بعضی د سمواد ته چې ضرورت وي چې هغه د باید استفاده وشي یو ډلې یا یو ماتلی رامنځته کیږي. د مثال په ډول درته یو چې د زمون قابلیت په مناطقو کې مین دی ورشي وی ګوري او د ضرورت پیدا کی چې د پورته صحی مراکز ته ریفر شي. د خپل ریفر یو مشکل لري ځکه خلک هم د اقتصادي نظر هم د ترانسپورټیشن د نظر هم د جغرافي د نظر د فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نشو ویل چې صحی سیستم مشکل لري او زمون قابلیت کم دي چې نه رسي ګورته. موږ قابلیت لرو په هغه کم مساوي هم دي، قابلیت ډیر شدید کار کوي. ولې غټ مشکل د غدري لامل دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي روان دي او مخ ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمون خلک دي تتن کې دي ټول چې دی ټول مین دي، حتی د امیدوارۍ نه مخ کې د امیدوارۍ په دوره کې د زیږون په دوره کې د زیږون نه وروسته دوره کې د ماشوم د هغه اتله سوال ورځ چې ډېر مهم دي چې دی باید صحی مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي مراجعه وکړي او د یو صحی کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون پلان تر سره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یا دا چې له صحیح پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه 40 میاشتې کم شیدې ورکي، بې پلان ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم د څه پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل د طبي پلوي وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
مو نو دین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، مند ته مشوره ورکي، حتی مند دې ته وا صحیح راهنمایي کی چې هغه مور د شیدونه ماشومان ته استفاده وکړي چې دا دوه غټې لري، یو په زیګون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمل توګه د مور شیدې اخلي او د صحیح د نظر د هغه صحت هم تضمینيږي. ولې بدبختانه یو دې څنګه یو بل مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي چې دای د اماکثر مند د اطلس کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخی او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم مند د امیدواری یا د حمل اخستلو دغه پیری د دوره تیری چې هتا مند د څلو کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي، ولې زمون قابلیت د دې توانمندی لري او د خپل کاری سکوپ کې یا خپل کاری احتیاط کار کې دی او دا د غلری چې مند ته راهنمایي وکي، مند ته مختلف نو لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپل شې دی ورکه او هم مند د پر لپسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکي دا فاصله یې جات کې مخنیوي وکي.
بله، او اوس که تاسو مثلا مایند ته غواړی مشوره ورکئ، هغه مایند چې مثلا موږ تاسو غوونه اوري دغه رادیو سوري ازادي رادیو په خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه دغه رادیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالب ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغه مسلو کې، ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسی کولای، مثلا دغه موضوع ته یو ډول آرو ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوی ورته که مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزیږوي، نو حداقل څه باید وکړي مخکې له دې چې دوی مور ماشوم په نس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدای چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په دې عمرونو کې وکړي چې هغه هدا اقل خپل په جسمی فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظر د حمل اخستلو ته آماده سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا چې مند د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحی معاینات یا هغه ابتدایي او ملاقات دی وقابل سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم ذهن کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیه باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپل امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوزي. بل موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي او حداقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حداقل هغه درې کلنه فاصله مراد کړي چې په هغه کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدارنګه چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبوت سره مخ کیږي او د ویته باید خپل طبي حالت ته راځي چې تر څو وکول شي بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خاله را ودی چې زمون خلک یو فاصله مراد کې په ولادتونو کې بل دا چې د مور روغتیاینه ځان مطمئنه کې چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري، ورته چېرته نارینه په دې ارسه کې د موږ سره کومک کوي او د میندو سره کومک کوي، نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نور هم جګیږي، ځکه نارینه کولای شي چې موږ سره کومک وکړي په طبي برخو کې مشورې واخلي، د طبي برخو نه معلومات ترلاسه کړي او دغه معلومات وکولای شي چې د یوې مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بې سرپرستۍ نه دغه کې دا وساتي.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین. را سره اوسه یو ریدونکو ته نوبات ورکوه او ریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي. د استودیو د تماس شمیره ده 00 202-12-0-1 په همدې شمیره کې واتساپ هم شته. بل شمیره درته اعلانوم 00-2-12-15-0-1. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو وشي موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله لودین سازما، سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار ته او د درنې خور ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم د جوزجان، سلام
علیکم. ستړي مشئ، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندواری پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلې ماشومان لمنځه ځي.
دا خو ډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب، زه غواړم چې دوی د کې پر د موضوع باندې تم سم او موږ هم دا خبرو سره سروکار دی، ولې موږ د رسنیو سره ملاقات لرو، سای سره ملاقات لرو. دا ډېره پیچلې موضوع ده، خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې مابین تر راځي دا خو دوه درې څلور علته لري. یو خدای علت چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایت یو نارینه چې کوم کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایو چې زما ښځې حمل اخیستی دی. یا په کوراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواشه او د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 تنه لپاره سره ګډي. نو او بل خبره دا ده چې اقتصادي فقر او اوشتره شدلې دي، خلک نشي کولای چې خپلې ښځې په وخت د حمل یا پیش تر حمل چې حمل واخی واسي کلینیک ته ورسي. بل خبره دا ده چې اکثر مندي په سوې تغذیه اخته دي، نو چې مور په سوې تغذیه اخته دي ډیره معلومه ده چې ماشوم هم په سوې تغذیه اخته کیږي که تولد سي که نشي تولد. او بل خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې هغه مؤثر دواوي چې باید هلته په کلینیک موجود وي هغه نشته. دا موږ خور وویل چې کلینیکونه لیرې دي. بلې هو، کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې، خو نشته و نشته په مرکز کې هم داسې دواوي نشته چې دا دوا و دغه ماشومانو ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي. او بل خبره دا ده لودین صاحب، موږ بې کفایت یو په وخت د حمل یا پیشتر حمل. دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي هغه خپل په ابرسیحان نه پوهېږي، خپل د میړه په قدر هم نه پوهېږي، او خپل په حمل هم نه پوهېږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتېږي. او بله دا ده چې مؤثرې دواوي نشته لودین صاحب. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم، که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي که یو شپخانې ته ځي مفته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي، نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي. مفته دوا نشته، دا دوا په پیسو ورکول کېږي. یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کومه حسابه لودین صاحب، زه چې قطر ته وایم نه د چا ماشخوره یم نه د چا دغه دغه شی نه ورکول کېږي. او کدا شي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي، خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده. کله شخصي کابینو ته بوتله د زوی پر سر باندې 3000-4000 دیني اخی، د لور پر سر باندې 2000 دیني اخی، نو بیا خلک درنه شکی. او بل دا ده چې موږ کابلوته وروزل شو، کابلوته موږ ضرورت لرو، نو دغه روزل شو کابلی کابلی که موږ تعلیم او تربیت یې اجازه ورنکو او شی ونه روزو، نو دا کابلی خوند د بینه چې برابر نه اخیست څنګه کیش.
بله، او قالیسب کومه پختنه خونه لري مرمن هلی قرشین نه
یا یو پښتنه می ساسو د درنې ملمنې سره درلوده د جمهوریت په وخت کې خدغه د اګای دی چې مونږ و چې په قراو قصباتو کې خلکو ته اګای ورکول. اوس دغه چې مونږ ساکه نه سوس دغه د اګای دی شته په کوم سره باندې د په خو به خلکو کمپاین کوي رضاکاران به و د اګای دی چې مونږ به وګر چې د موږ د علماء او مسولیتې کوم ورو خپل مسولیت ته ادا کړی نظر واغه چې د جمهوریت وکلوته اوس دغه ټیمونه څنګه دي دا اګای دی مسله څنګه ده.
بله، تور بدن قاری سی پختون ډیره مننه له تفسیر نه مننه او د غرض پختنې نه مننه. میرمن هلی قرشین حتمن ساسو پختنه اوریدلې دا او نظر مهم اوریدلې. میرمن غرشین مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ته څه وایي، اول کې په تبصرو باندې لاند تام سي د قاری صاحب پښتون هم فکر کوم خو سپارښتنه درلودې هغه چې تاسو هم ورته مخ کې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابې زونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کوری ودان واقعا په چیرته زمنګ څنګه چې علما دغه څه ودرېږي او دغه څه په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته اګاهي دی ورکی، نو تاسو په دې متيقن شئ چې زمنګ خلک د تیر په پرتل ډیر زیات څه هی کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې دا کومه خبره چې دوی وکړلې همدغه مسائل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه زیاتېږي یا د ماشومانو د مړینې کچې ډېرېږي. په دې د دې قسمت کې مننه کوم، په هغه قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دې کله د شخصي قابلو ماینه خانو ته ځي یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې دوی د قوانین صحیح وبردسینه یا د شورا نه د کار جواز خسته دی که د نوم نه استفاده کوي. دا د دوی حکومت ته چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا د اګاهي د هیټمونه دغه دي ده فعال دي او هغه مخبل کارونه مغه صحیح پوسټي دي مغه صحیح کار کوم چې سی ډبلیو ورته مونږل دا ټول دغه دي ده شته کار کوي لکه کار کوي. مشکل په دې راغلی چې ځینې مشکلات شته په داخله د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ زره تاخير راوسته ول اوس کار په دې روان دي چې موږ د دې په یواز باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا غوړ کړه دا معلومات ورکی او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
دغه کارونه ته دغه ورکو تحقیقات کاری ورواغوند. کور ودان ډیره مننه میرمن غرشین، خې مسلې ته مو اشاره وکړه. دغه د نرس قابلیت موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافی اندازه د نرس قابلیت موجودیت هغه څه دی چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید وکړی او ویلي دی چې چیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلیت موجود وینه د مور او ماشوم لرینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې د محل په افغانستان کې نرس قابلیت شته په کافی اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوئ چې د محل که څه هم د قدیم کو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسلې ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو، فکر کوم دغه د وسنیو نرس قابلیت شمیر هم ورو ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نور مصروفیتونه پوسیږي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلیت شمیر هم را کم شي که وضعیت دغه سی وي چې جون له دولسم ټولګي نه پورته لشپږم ټولګي نه پورته زده کړې نشي کولای. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلیت شوراګان د قابلیت او نرسانو شورا ته دغه مسله سم له اندېښنې ورده او تاسو له طالبانو سره له چارواکو سره داسې کوم وخت لیدکاته کړی دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خو د اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي. که دغه قابلیت فعلاً لرو موږ د فعلاً دپاره بساینه کوي، هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي ځکه نوي ولادتونه را پیدا کېږي، نوي نجونې بلوغ ته رسېږي، د مورولۍ سن ته رسېږي، یعنی څومره چې نفوس ډېرېږي هماغومره ضرورت هم دغه کېږي، دا ډېرېږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو، شاید د نرس قابلیت د کمبود سره یا د قابلیت او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو. په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو مړینه په کې جګې، د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته دغه زمينه مساعده کو، ځکه د هر څنګه په غیره شاید په مملکت کې ځینې د سچې چې په دغه نه په غیره گزاره وشي، ولې دا درته زه په قاطعیت ویم چې د قابلیت او د نرس نه په غیره گزاره نه کیږي، ځکه په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې دای ته وای وای بک بون، یعنی دا د هلت یا د صحی سیستم د شا تیر یا اړکې دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، په دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نه خواسته مري یا خدای نه خواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېرېږي او څومره چې نفوس ډېرېږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري دا مهال په طبي برخه کې. تر ډیره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډیر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ تاسو د وطندارانو اړتیا هم کمه وای، دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. یا اوس که دغسې وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې لچې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي. اوریدونکو ته به نوبت ورکړو، اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي. مهرباني ستاسو غږ راځي، خبرې وکړئ. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای نه ماړی کنی ولې دا، او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایئ راته؟ مهرباني خبرې وکړي، غږ مو راځي. فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه کنی سي، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثباته وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسي. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونه کې عادي زیږون عملیات ته اړي، د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوئ چې دغسې یو څه ستا رښتیا هم، ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي، او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې رسنۍ زیاتې شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پېښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړي دي، موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته، او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې موږ نه شو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور ته کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په ناس کې پاتې وو، یا مړ یا ژوندی د مور سره به خښېده، ته به دغه کېده به. ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلۍ چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته، ځکه سزارین یا عملیات د قابلۍ د کاري سکوپ نه دی، هغه باید متخصص د نسایي ولادي دغه کې ده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي، دلته دا اختلاطات پیژندل کېږي، او مخکې د دې نه چې یوې مور یا ماشوم ته ضرر ورته ورکېږي، دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکړل شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد ولادتونو ډېر شوی، عملیاتونو ډېر شوی دی، هماغسې نفوس ډېر شوی دی. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه چې د پنځلس کلن نه تر دوه پنځوس کلنه چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بله دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي. هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي، یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې همداسې اوریدونکي تاسو تبصرې کوي، دوه اوریدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې، دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاده کړې ده. یو اوریدونکي په واتساپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه دغه اوریدونکو نومونه ځکه نه اخلم چې ممکن ښه نه وي، ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابت نه شي ښه نه ده. چې هغه
لودین صاحب یو موضوع به ووایو، زه د اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل مترنټی کیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته، یا یو صحي مرکز ته، د حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي، ځان خو پوه کړي، پس راغلي نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي د آمادګي ونیسي. د دې یو حق دی، دی اول ځان پوه کړي چې دلیل د عملیاتو نه څه شی دی، که بیا چیرته کولای شو دی کوم مشکل درلودو یا دی دغه درلودو. نو موږ ډېرې داسې ادارې لرو چې دی کولای شي هغه ادارو ته، مثلا کمیسیون د رسیدګي د تخلفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د سارنوالي لویه سارنوالي هغه کلیدي ارګانونه په هغې کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی، دی کولای شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو د رسیدګي وشي.
و مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه، و تاسو مثلا راغلی دغه تبابات لپاره مو دغه مسلک اول چې د دې جواب نه کوي چې یو کس د پیسو لپاره یو کس مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي سره لدی چې په نارمل حالت کې هغه ولادت کولای شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام سده شم، د مثلا په افغانستان کې لږ زر آمده وای کچیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ تر اخیستل کیږي، او کچیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا هدا قلقه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي، زری 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دی، اما کله چې کلیوالي ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دغه غلطه هم ډاکټران هغه یا غنرس قابلیت یا غ شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو به دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د یوې افغانۍ د اخیستلو دغه ته لري ده، حق نه لري په ټولو دولتي اداراتو کې او په دولتي کلینیکونو کې او په شخصي کلینیکونو کې. دولت ورته لاهیه ټاکلی ده، دی کولی شي چې دغه لاهیه مطابق خپل فیس ورکړي. دا چې هر څوک په خپل سر فیس وټاکي، دغه خپل سر فیس ټاکلی نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره، ځکه مور یو رقم پروسه مخه ته وړي، یو رقم زیږونکی، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې، که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دی کې هیڅ نه ورک نشته، دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره وایلی شم د ټولو اوریدونکو ته، د قابلو شورا د مسؤول په صفت باندې، چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي، په هر ځای کې دی دغسې تخلف ویني، موږ دې په جریان کې واچوي، موږ ډېر ښه کولای شو چې د وزارت صحتنامې سره په هماهنګۍ کې دې مشکل ته دغه وکړو، دا رسیدګي وکړو.
او تاسو د دې لپاره هیلې غرشین څه پروسیجر لرئ په کلینیکونو کې د شکایتونو صندوقونه یا د سینور لارې چارې استاد واتساپ شمیرې یا هم فیسبوک پانه چې د غوریدون کې چې چیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي، یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي، دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درورسوي؟
منګ په ټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه هم شته، شورا د نرسانو قابلیت شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پانه هم لري، او په څنګ کې د شورا نمبر دی چې زه به وروسته تاسو ته یو کولای شي واری کوي هر څوک چې دغه مشکل، البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو، که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته، بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي، رسیدګي وکړي.
بله، کور ودان، راځي دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدی چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي. په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې. مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي، یا کلینیک ته، ولسوالۍ ته، یا د ولایت مرکز ته، نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري، زده کړې نه وي کړې، مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت ته مراجعه کیږي، هغه راغواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي. دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي، خصوصا هغه مایندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیږونی وي، او یا مثلا هغه مایند چې لمخکې نه ځینې مزمن ناروغي ولري، یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اختوي. او فکر کوي دغه پدیده لا هم ستاسو په نظر پاتې ده په کلیوالي سیمو کې، چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بخي مراجعه نه کوي، دغه یو نارمل پروسه بولي، وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیال په وسیله په کومک باندې، یا هم د یو کلیوالي قابلې یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي، دغه پروسه مخته لاړه شي.
مننه لوتین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې، او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت غبي ده، ټینګار کوي. یعنی به یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده، دوی بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی که چېرته دی کور ته قابله هم بوزي، قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس، ځانې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپېژني، او وایي چې باید چپخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحیح مراکزو کې ولادت وکړي، بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي، نو هغه داهې بیا د علمي نظره نه شي کولی چې موږ ته تشخیص، ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي، ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کم حالات ولري، چې موږ به تایقین شو چې وویو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو، ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي مراجعه وکړه.
بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلانوم، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، به راوخل بیا نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت تاسو سره په تماس کیم.
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي، تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ، کومه پوښتنه هم لرئ، مهرباني وکړئ. ډیر زیات مننه،
از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورل لپاره په تراپی سیمو کې عامه پوهاوی ډیر سي، د دوی لپاره باید عامه پوهاوی ورکول سي، او د دې ترڅنګ باید د نجونو ښوونځي خلاص سي. که وزارتو وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي، و په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ کې دا سی سی کلینیک نسته چې هلته څوک مریض ورورسي، او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروري، او هغه سیاتمندۍ سره دنیا ته راسي، او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. له اکثریت لوسوالې څخه زابل مرکز کلات ته روختون ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات لرم، یعنی کپی سي دي درته وایم، لس فیصد شل فیصد پورې د مړینې لامل کېږي. په وخت سره رسیدګي نه کېږي، هغه مور او ماشوم سیمین سره وړي، هغه تر روغتون پورې نه رسول کېږي، لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روغتون ورته فعال کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډ خپل ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی، یو د نجونو ښوونځی باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر ده د موضوع په مربوطه.
ډیره مننه، سلامات
اوسئ.
مهرباني.
او پښتنه مې دا ده، پښتنه مې دا ده که په دې اړه ملمنه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځي تړل کېدل دا په دې معنی دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانی کمیږي، مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي، او رسیدګي نه سکوي. نو په مرکز کې نه پیدا کیږي ولسوالۍ ته څنګه رسیدګي وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلې ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي دولت ته څه پکار دی په دې اړه نور د ملوانه نظر ورکړي دا بلا شي
او کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډیر مننه چې خپل تفسیره مو وکړه د خپل سپارښتنه مو وکړه زمون کې مو پوښتنه هم وکړه فکر کوم د پوښتنه جواب مو هم ډیر معلوم دی همغه دا یو خبره چې خوندې د بیرته خلاصې پانتونونه د بیرته خلاصې پر حال میرمن هلی غرشین ته به مایک ورکړه مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته
مننه لوبین چې په فلور نو کوری ودان مننه کوم زه یو څه بایدویم چې مونږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړی دی خپل د زابل ولایت انجونی دی خپل تربیه کړی دی د زابل ولایت لپاره اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت د کار زمينه مسايده کې په دی باندې اعتبار وکړي ولو که قابله په خپل کور کې همي و مور ګوري وي مور ته راقبتونه رسي هغه قابله ده هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخستی دي چې مخه ته دي دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ورونه وای چې عامه پوهاوي زه دا ورور لاند کټ چې زه ته پوښتنه کوم چې تاسو چې اوس د آزادۍ درادونه څواوریدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شه نو څومره تاسو ته وای چې دا پوهاوي به خپل فامیلونو ته ورسوي ګورې زمونږ هر ورور کده جمعه په منبر باندې ناس مولای صاحب دی کده په یو کلی په ډیره کې ناس څنګه دی چې په یو مجلس کې ناس دی ک په یو ټولر کې سره کېنی په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي د څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي او دا یو ځنۍ لاره دی چې مونږ دې ترسې چې مونږ خلکو ته عامه پوهاوي ورسو دا یو ځنۍ د دولت مسؤلیت نه دی ځکه دولت په کومه په هغه رسې په یو کلی کې ولاس نفر او تور څه ولې دا غلاس نفر مسولیت لري چې لاس ته دا غوړ رسې دا اما په هغه ورسې
میرمن غرشین د میرمن په بخانه سره د اوریدونکو سیف الله خاموش په پښتنه کې او بل جز هم وو هغه ول چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې آیا وایدا یو نه خني خانه د چې په آینده کې به مثلا ک نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند بل هم له خطر سره مخامخ کیږي فکر کوم ورته اندېښنه مخ کې وخو درته هم دا څه د فکر کوم تاسو هم څه وایي
هم دا څه په دې مورد باندې مخ کې مونږ تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات عمر کړ چې نه یو څه دا چې د مند د مینه کچا شاید د دې شي نفوس ډیری ضرورت دی دې کې نو په پلان د الفاظ کې به وایو چې په دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وټواني کې چې د جونو د لپاره زمينه د تحصیل برابر کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي مخورانه لاړ شي
کور مو ودان را سره وسی موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کو اوریدونکو تاسو کو غواړئ چې د خبرونې په شاو خلاص دقیقو کې موږ سره اړیکه ونیسي د تماس شمیرې دی 00 22 12 14 01 بل شمیره دا 00 14 22 12 15 01. بس تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 24 21 21 21.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولای شئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ 00 24 21 21. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هلی غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین راځي د خبرونې لګې شیبه پاتې د لګ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دی او لباده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې د چنارینه و کې خځې حقوق کارو ته وګور کوي، مثلا پخلای دی واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د سروایو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بسګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي، چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دې ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه بلکې په نور عادي ژوند کې هم میندو ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږیدل په درېو اولو میاشتو کې یا په درېو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سختې د منځه تللو، خونډېزګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې مور ته کولی شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یوه ډېره اساسه دوره ده، او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي، او هغه ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغه ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ته توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کیږي. چې زه کولای شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچی دانې راخوایدل، د مثانې راخوایدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمېګونو د مریو مشکل پیدا کول، ځکه په سر کې راوړي همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنان میندې باید دومره دروند کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسته ضرر ورسته. په دې ارثه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسې میرمن غرشین. دغه بحثونه ورورو راټولو پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیات وي، نور لاندې وجود مثلا کمزور وي اما د سر اندازه غټوي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوی شکل ولادت. د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دوره مراقبتونه دي چې کاغه سمرات سي دغه د سوی شکل ولادت مخنيسي، او کنه ځینې محیط زیستي عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. وازنه عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسید کمبود دی، د میندو هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومان سر ورکوټ دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شونډې دغه شوي دي، د شکېدلي دي، کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي، یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري، دا هم کېدای شي چې د غذایي موادو د کمبود، د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي. او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري. او بل دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې څه شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی، دا باید وخوري، دا باید ونه خوري، سمه تغذیه نه کېږي، میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه، ویټامینونه، شحمونه، منرالونه، کافی اندازه اوبه، همدارقه فایبرونه، دا ټول هر څه موجود دي، یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي. دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا
مایوب ماشوم دنیا ته راوړي. لکه زه به هم دلته د خوړو موضوع تاسو یاد کړم، په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته، یا هغه میرمنې چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ته د کافی مایاتو لپاره چې وجود کافی مایاتو لري، ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې دي د شیدو لار نه ماشوم ته انتقالې نو وجود فکر کوم ارتیا او پدوکیږي او کله ناکله مایند په دې کار کې سره مصروف سي ځان هم تری ویر وی ماشوم هم تری ویر وی د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت چې دوی متواتره یخ اوبو وسخي یا مثلا چای وسخي یا مثلا سوپ او شوروانه استفاده وکړي دغه راس مندوار میرمنې او چې دی ورکون کې میرمنې دوی ته د خوړو لپاره وساس توصیه او سپارښتنه بچي.
مهمه موضوع ده لودین صاحب د کوم موضوع ته غزي شو منګه مند ته اکثره توصیه دا کوي چې دای هغه مند چې امیدوار دي هغه مند چې شدي ورته د نور نه باید پورس کې دوه وخت اضافه غذا وخوري. منګ دې ته نو یو چې د بازار نه ډیر قیمته شی واخلې وي خو په کور کې دایو ک دال لري کنه خود لري ک دا غل نس لري یا داس لري سویا وریجی ترکاری هدا خپل په کور کې خو دا بنګړې او بانجان دا شی نډیر پیدا کی مند باید اضافه ډوډۍ وخوري د نور د دغه نه د نور فامیل د غړو نه بل دا چې مند باید مایات لکه سوپ لکه یخنی کوروا لکه دا شین ترکاری کوروا دي دا تیار کی وخوري پورت کې هدا اقل مند باید اتون تر 12 ګلاس وبوس کی چه ډیر نه توسي کو د دې په خاطر باندې چې چه د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه قاعده لکه زندرا ولی یا کانواله را ولی نو باندې خاطر باندې مور باید دغه مایا ډیر وخت په خصوص تازه ترکاری او تازه میوه چې دا وخت یې خفصل دی افغانستان ټول ولایتونه یو تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله کور ودان
مند باید دوامدار دا وخت له خپل غذا ته ډیر توجه وکړي
او په دې لږه چې دغه سپارښتنه مو چې وکړلې دغه د پلرونو مایند تر غوګونو ورسېدلې وي دوی عملی کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسی. د خبرونه فقط د پای شي بي دي کومې خبرې کې تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه غواړئ چې مایند پلرونو ته ورسوي مهرباني بیا بس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب مننه فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم مند ته پلرونو ته ټول فامیلونو ته چې نونو ته حتی د ماشوم ټوب په دوره کې ډیره توجه وکړي چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نشي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول مند باید د امیدوارۍ په دوره کې حد اقل څلور ورځې د یوې قابلې سره ولري چې تر څو د مند د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې مند باید حتمی ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې چې هغه ته من قابلیت وي یا ډاکټر یا قابلای چې دا باید تلته وګورو چې د زیګون وکي او په څنګه باید زمون غرونه هم دې ته توجه کی چې امیدواری بیا ویم یوازې د مور مسولیت نه ده.
بله
عوام خلک باید عوام په هوای کې من سره خبرې او مشوره شریک شي ځکه دا زمون یوازې مسولیت نه ده نه د وزارت ته تامه مسولیت ته چم په هوای کې هر څوک چې پوي کې باید بل نفر پوي
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخاوني وسره.
ډیر ډیر مننه. سلامات او سي اوريدونکو روغتيا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لتاسو نه مننه. لخپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلیت شورا د اجرایوي مسولې هلي غرشین نه مننه. ل رادیو غانو مو مخورې پراتون کې ساعت کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.